استودیو آمده. خوش آمده لودین سر.
دیر مندنه نایمی سیبت است و هم ستری مشه. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نویمې لسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. افغان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته پلاوی استوي. پروانه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د طالبانو جنگیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لار له هم د تګ راتک پر مخ بنده ده او چین وایي هڅه کوي خپل زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص شوي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچیری صلح بریالی او یو موافقه وشي، په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګن وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوی وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 300 سانتي متر پورې واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ سخت کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
د ټولګټ وزارت ساتنې او څارنې څنګه هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک حتی څو قدم حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
ښاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرو ته چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځای ته د انتقال زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څخه باندې 130 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټونه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د والی ویان ته اوله خوګیانی ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دغه فارمونه د زینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سره رود کامي ګوشتي ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالۍ کې د فارمونو جوړ شوې دي. هڅه کوي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بزن بسایه شو.
په دغه فارمونو کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 515 منډې وکړې، خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو ده چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
زیمبابوې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم کوي چې لومړۍ به یې را روانه چهارشنبه ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د چین یو روغتیایي مرکز ویلي په پام کې دا د دغه هواد له اویا تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر گاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1,900,000,000 وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. گاو فو د چین دولتي ټلویزیون سی جی ټی این ته وویل چین هلمند چې وکړای شي په نړۍ کې د خپل خلکو په خوندیتوب کې مخکخ رول ولوبوي. په چین کې د فبرورۍ میاشتې تر وروستۍ پورې 2,595,000 وګړي واکسین شوي دي. کورونا وایرس لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښار څخه نورې نړۍ ته خپور شو. په قزاقستان کې لکتر لگا څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکه پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کیناستو پر وخت اور واخیست. د هوایي ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکه تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کارکوونکي ساحې ته ورسېدل. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څار لاندې فعالیت کوي. روستای خبر همدا چې د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکزیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په اړه خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې له آذربایجان سره د بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرباغ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه. د نومبر میاشتې په لومړیو کې د اوربان تر لاسلیک وروسته د اپوزیسیون په مشرۍ خلک د صدر اعظم پر خلاف لارو سړکونو ته په مظاهرو راوځي. د هغې موافقې له مخې په نګورنو قرباغ کې ځینې سیمې چې په خټه ارمنان پکې میشت دي آذربایجان ته سپارل شوي دي. ازادي رادیو ته واګي په دې خبرونه کې سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومه ها دوام پیدا میکنه
مرستې دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. تخار کې کورنۍ بې ځای شوی وایي د ژوند کړي پرې تنګ شوی.
تقریبا 6 مې بجې ما ورسته هیڅ نه نه خونه پم ورسته
لښ پګ مشت کیږي چې زه ل خپل سیمه څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبه دي.
ایران وایي خای د دوی پر یوې بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. دوی منی مایي تان د څنګ او حقیقت څه دی پروګرامونه ته ځانګړي شو. اتباجی او ات دقیقی دی راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی ویلي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوې ملسیسي کورنیو جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو موین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیت او دفاع ځواکونو سره به د نړیوالو مرستو د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. دفاع وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې نګدې سل په سلو کې عملیات هم په مستقله توګه د امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا داسې مهال ورکول کیږي چې په افغانستان کې د پخوا پرتله د سولې او سیاسي جوړجاړي هڅې ګړندې شوې. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د ملي دفاع وزارت یو موین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورونا جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومک ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستی دوام مومی. سیمه نړۍ او افغانستان نغواړي چې امنیتی او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتی ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپلو دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړې دی، کال په کال ښې تجربې حاصلوي.
سال به سال بالا رفت.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په شه دریس کې دي چې ونی ریفي سره جګړه په خپل پر مخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. شغلی میاخیل وایي که څام په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعال غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوې ملي سیزې کورنیو جګړو ته نه ستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې د پخوا پرتله دا مهال په کور دننه او دغه راز په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او انقره په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون په یو خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنۍ چارو او د بهرنۍ چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچه وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. د دې موضوع تفصیل هم زموږ د خبريالې په راپور کې.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناشته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناشته کې غډون وکړي، خو د خغلی محب په خبره لا تر وسه په یادو ناشته کې د غډونوالو د غډون کچه نه ده معلومه.
مودر نشست مسکو او د نشست ترکیه اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې غډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو وادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدی دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون
کوي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دی په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. دل د روسیې او ترکیه په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روان دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لبلنې ورسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې پر ډولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو د روغتیا اړوندې و مطلب ته. افغان حکومت د کورونا ضد استرازینیکا واکسین وایي چې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. او تراتلونکو نیم کال پورې به د نورو واکسینونو ترڅنګ د افغانستان 70% وګړو ته ورکول شي. تازه په ډنمارک او ناروې کې دغه واکسین تطبیق تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی دی او لامل هم جانبي عوارض بلل شوی. په دې اړه پاموکړی له کابل نه دی راپور.
په افغانستان کې د نن او بهر د کورونا وایروس ضد واکسین پړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري. خو د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30 زرو زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارض پړه تر اوسه مپیخه نه د سات شوه.
د خپل عادي تقسیم اوقات لمخي خپل خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکو. د موګو د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30 زرو زیاتو خلکو ته واکسین کړای. لنی کمرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی چې دا هم مثبت اړخ دی.
دا په داس حال کې د چیتازه په ډنمارک او ناروې کې د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوې دي. د راپورونو لمخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له عمله یې دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په ناروې کې هم دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کورونا وایروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او ناروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تولید شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 70% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کورونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزه نه ده پېښه شوې.
مال نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا وایروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 30,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 څپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو لقبله په زرګونه کورنۍ له خپل سیمو څخه بې ځای شوې دي. دغه کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او د غراز د تعلقان له اړوند سیمو څخه مرکز ته راکړه شوې دي. د دوی د حال په اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوي لقبله په زرګونه کورنۍ له خپل مینو څخه بې ځای شوې او اوس مهال سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تعلقان قلبر سیمې څخه د جګړو لقبله بې ځای شوی وای په کلی کې ژوند خو زکه هلته دهقانی درلوده، خو اوس له بشمیرو ستونزو سره لاس او گریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیچ کی به غوری ما نرسیده است.
ما څو ځله د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوی. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکو 40 کلن لال محمد
بمبارد له کابل وران شوی دی اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم له دولت نه غواړم چې یادی لموږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجنی چې نور له دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوي دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوي دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسی او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسی نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوې او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورنیو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کال مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
اوس به اسمت څاروان ته غوږ شو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه مقالې او تبصرې لوستي.
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پایته رسیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره یو طرح وړاندې کړی چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي. دا طرح چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی، د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکويش لپاره اساس وګرځول شي. طالبانو په خوا دا درې وړ رد کړي وو. د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون انتخاباتو او له اوسنی حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی. د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندیز شوی پلان درې برخې لري: د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه او د غراس دائمي او هر اړخیز اوربند. په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي. ورلد پالیټیک ریویو خبرونه هم د دې په ورته موضوع لیکنه خبره کړې، خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاوه تمرکز پر طالبانو کړی وو، د خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړی. ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکې دی د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي. په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پان او دان ترمز دی. دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحد ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د دې حکومت په خبرو کې داخلي وکړي. خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ورستی لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړي، ویلي دي چې له دې سرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده. د دې خبرونې پر اساس بایدن هم یا د ترامپ د حکومت په محل پټاکل شوی نیټه ل افغانستان ټول پوجان باسي او یا به څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونې پر اساس که سوله ونشي همغه سي چې بلنکن په خپل لیک ورته اشاره کړي افغانستان به په یو ویچاړون کې او خنري جګړه کې شکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
د ایران یو چېړون کې ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې خای اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنۍ ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخیستي چې ویلي دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړی چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چا ته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستي چې ویلې دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبري راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژونکو عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې پر ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي وو چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو بل په زړه پورې نړیواله مسله سره لدې چې کورونا او با په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیسمن کړي. خدا سه کسان هم شته چې د دې او با د خپرېدو په موده کې شتمنۍ لا ډیره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پنګوال وارین بیفټ دی. دا چې دای څنګه شتمن شوی دی تفصیل یې د اسمت سروان پر راپور کې اورو.
د تیرونې د چهارشنبې په ورځ د شاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډیره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن باف ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالر اټکل کیږي او شاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوای کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400 لک ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سخت زیانمنې کړې. د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندی او که په 2000 میلادي کال کې د خپلو شتمنیو او ونډو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوی بخښلې شتمنی به ډیر مخکې تر 100 میلیارد اوشته وای. بفت یو لسکلن و چې ونده واخسته او په دیار لسکلنی که په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر د پنړی کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنی شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاون برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر 6 ډیرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.5 میلیارد ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولی دي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر تاندې څنګه سربیره حقیقت څه دی هم اوریدلی شي.